Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي له همدې شیبې پیل سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو پیل په دوو سهارنیو خبري مجلو کوو چې هر یوه ډیرش دقیقې ده. په راپورونو کې اوري چې د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله انتخاباتي ډله وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي، خو سیال ټیم د نتیجو پر اعلان ټینګار کوي. نن چهارشنبه ده، د وږي اسمبلی شپږویشتمه د سپتمبر اولسمه. دا هم اوري چې د کونړ والي شکایت کوي چې په مروري ولسوالۍ کې افغان ځواکونه د وسلولو په وړاندې جدي اقدام نه کوي. نور راپورونه وروسته معرفي کوو، خو خبري مجله په خبرونو پیلوو. سمه ده، د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو دواړه کاندیدان نن بیا په کابل کې سره خبرې وکړې. ایساف په یوه اعلامیه کې د کابل پرونی حمله چې په نتیجه کې یې د دغو ځواکونو درې سرتیري ووژل شول غندلې ده. د امریکا لوی درستیز دا نظر ورکړی چې امریکایي سلاحکاران دي له هغو عراقي پوځیانو سره یو ځای سي چې د اسلامي دولت له وسلوالو سره جګړه کوي. تمه ده، د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو دواړه کاندیدان نن بیا په کابل کې سره خبرې وکړي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله پرون ناوخته د خبرو پر مهال د انتخاباتو د نتیجو د اعلان پر سر موافقې ته ونه رسیدل. تر دې خبرو وروسته د عبدالله د انتخاباتي ټیم ویان فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته په هیڅ ترتیب سره د منلو وړ نه ده چې مخکې له سیاسي موافقې نه او مخکې له دې چې داسې یو میکانیزم جوړ سوی وي چې د دواړو ټیمونو لپاره د منلو وړ وي که په یو اړخیز ډول باندې د ټاکنو پایلې اعلانېږي.
د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم ټینګار کوي چې نتیجه باید معلومه سي، ځکه چې کمیسیون یوازینی مرجع ده چې د رایو د اعلان قانوني صلاحیت لري. د کونړ والی افغان پوځیان توران کړل چې له څو میاشتو راهیسې یې په مروري ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات نه دي کړي، چې له دې کبله په لسګونو کورنۍ مجبور سوي چې نورو سیمو ته کډې وکړي. والی شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته دا خبره وکړه:
ما خپل مسؤلیت را په کړل، ما شورا امنیت ته خپل کړلي، ریاست جمهوریت هم لیکلي دي. دا اوس چې یو هیات راغلی دی، دیو هم په خپل سر په سترګو دا خبره ولیدله چې دوی فقط خپل هغه پوستې ساتي.
د کونړ والی زیاته کړه چې رواني انتخاباتي لانجې پر امنیتي حادثو منفي اغېز کړی. ایساف په یوه اعلامیه کې د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې. پرون د هوایي ډګر لوري ته پر غځېدلې لاره 14 وسوه چې پکې د ایساف درې پوځیان ووژل سول او 13 ملکي افغانان ټپیان سول. ایساف ویلي چې دا د وسلوالو طالبانو د ظالمانه برید یوه بله بېلګه وه. د امریکا لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی د نظر ورکړی چې امریکایي سلاحکاران دي له هغو عراقي پوځیانو سره یو ځای سي چې د اسلامي دولت له وسلوالو سره جګړه کوي. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته پرون جنرال دیمسی وویل: که دا مرحلې ته ورسېدو چې زموږ سلاحکاران له عراقي ځواکونو سره د داعش پر ضد په هغه وخت کې یو ځای وي چې ځانګړي اهداف په نښه کوي، نو زه به یې وړاندیز ولسمشر ته وکړم. ولسمشر اوباما او نورو امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې امریکایي محارب ځواکونه عراق ته نه استوي. د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي کمیسیون مشر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په جنیوا کې وویل: د افراطي وسلوالو او حکومتي ځواکونو وحشي اعمالو سوریه له خورا ناوړه حالت سره مخامخ کړې ده. پاولو سرګیو پنهرو د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې وروستیو ډله ییزو وژنو ته اشاره وکړه او ویل: زه د هغو سختو جنایتونو لپاره چې په سوریه کې دننه نصیب دي د ویلو لپاره کلمات نه لرم. په ورته وخت کې پنهرو وویل چې د اکثره ملکی تلفاتو مسؤلیت د دولتي ځواکونو پر غاړه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هغه هیوادونه چې ځواکمن دي وهڅول چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جدي اقدام وکړي. بان کی مون چې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر په نیویارک کې خبري کولې، دا ونه ویل چې د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو په دې برخه کې څه تمه لري، خو دومره ویل چې دا ډیره مهمه ده چې د ملکیانو حمایت وسی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لویدیځ افریقا کې د ایبولا په نامه د مرګونې ناروغۍ خپرېدل د نړۍ خوندیتوب ته یو خطر وباله. اوباما د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د امریکایي رول د پراخېدو او سیمې ته د 3000 امریکایي پوځیانو د لېږلو اعلان وکړ. دا اعلان په داسې حال کې وسو چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په لویدیز افریقا کې د ایبولا ناروغۍ له کبله د مړو شمیر شایي په هرو دریو اونیو کې دوه برابر شي او د دې بحران د ختمېدو لپاره نږدې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده.
سلام سهار منیک مرغه د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د شمیر لوی ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچا د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 3 چټش پاړس، په کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2 چټه 11، په هرات کې اسمان برګ دی د تودوخې لوړه درجه 2 چټه 13، په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9 چټه 15، او په جلال آباد کې اسمان خوب دی د تودوخې لوړه درجه 8 چټه 15 اټکل شوی دی.
د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اوري. د ولسمشری د کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلوي د انتخاباتو کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي.
د ټاکنو کمیسیون دا په خپل په درغلیو تقلب او لا قانون کې ډوب ده. دوی دا صلاحیت او توانمندي نه لري چې د ټاکنو مشروع پایلې د دوی اعلان کړلی شي.
خو سیال انتخاباتي ټیم بیا وایي چې نتیجه دې پر وخت اعلان شي. څنګه
کېدای شي چې خلک سمګه زمينه د نشوات میاسره او خلک راحت وو چې راسي په انتخابات کې اشتراک وکړي. بیا بالا هو چې نه چې ما وړ نه ده نو نتایج اعلان نشي.
افغان دولت وایي انتخاباتي لنجې د افغانستان اقتصاد زیانمن کړي.
سرمایه گذاري 15% کم شوی په اول اوور. همداسې په تجارت حجم کې هم کم بود راغلی، تقریبا 10%.
وحدت ګوند هغه ژغونه تقلبي وبلل چې د ولسمشر کرزي دویم راستیال کریم خلیلی ته منسوب و. دفاع وزارت وی د پاکستان لپاره پر ډیورن کرشه د کندي کیندلستون زبایت له ډیپلوماټیکو لارو حل سي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم تیړو، د ژوند رنگونه هم درته لرو. د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د یو کاندید عبدالله عبدالله ټیم وایي د انتخاباتو اوسنی کمیسیون د دې وړتیا نه لري چې د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. د اصلاحاتو او همپلنې ټیم یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د ولسمشر کرزي ویاند ویلي وه دواړه انتخاباتي ټیمونه یوې موافقې ته رسیدلي دي. بل لوري ته د اوسني ولسمشر ورور یوې امریکایي ورځپاڼې ته ویلي که حالات همداسې وي کېدای سي حامد کرزی خپل واک ته دوام ورکړي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې د اعلان پر سر د دواړو کاندیدانو ترمنځ اختلاف پیدا شوی دی. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم استازي وي چې د دوی د مخالفت عمده مسله دا ده چې یو د انتخاباتو د نتیجو د اعلان غوښتنه کوي او بل وایي چې د نتیجې د نه اعلان شي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویان فضل الرحمن اوریا تور پوری کړ چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دا توان نه لري چې نتیجه اعلان کړي.
د ټاکنو کمیسیون دا په خپل په درغلیو تقلب او لا قانون کې ډوب ده. دوی دا صلاحیت او توانمندي نه لري چې د ټاکنو مشروع پایلې د دوی اعلان کړلی شي.
که چیرته کمیسیون د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ته د منلو نه وي نو ولسمشر به څرنګه معلومی شي؟ فضل الرحمن اوریا وایي
جمهور با همدا کمیسیون تا کی مگر دیو نوی میکانیزم پر بنسټ به دا کمیسیون را اعلانوي.
اوریا ازادي رادیو ته ویل چې د دې میکانیزم په اړه له رسنیو سره جزئیات نشي شریکولای ځکه چې خبري پرې روانې دي. دا شفنی احمد زملاتړي چې د دوی ټیم د دوهم دور د ابتدایي نتیجو لمخې انتخابات ګټلې دي پر دې ټینګار کوي چې د انتخاباتو نتیجه باید معلومه شي. د دې ټیم یو جګپوړي مسول داوود سلطان زوی وویل دا یوازې زموږ غوښتنه نه ده چې د رایو نتیجه دې اعلان شي، دا د ملت غوښتنه ده چې په سختو شرایطو کې رای ورکړي دي.
څنګه کېدای شي چې خلک سمګه زمينه د نشوات میاسره وو او خلک راحته وو چې راسي په انتخابات کې اشتراک وکړي؟ بیا بلغه چې دوی اشتراک دوی ګوتن پریسي دوی نور مشکلات هم وویني، دوی هغه عنعنوي خطوطونه هم په باندې کې دي او خپلو ښځو او اولادو لوڼو میندو سره ووځي رای ورکړي. یا بلغه وې چې نه چې ما وړ نه ده نو نتایج اعلان نشي.
درې میاشتې وشوې چې د رایو پر سر لانجه روانه ده او د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیزی د دوشنبه پر ورځ ویلی وو چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ موافقه شوې ده، خو پرون چارواکو ویل چې لا هم دواړه لوري نتیجې ته نه رسیدلې. په ورته وخت کې د ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی چې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړی دی، وال سټریټ جرنال رسپانې ته ویلي دي که چیرته خبرو نتیجه ورنه کړه نو د کورنۍ جګړې له ویرې به یو موقت حکومت جوړ شي یا به هم اوسنی ولسمشر حامد کرزی خپل واک ته دوام ورکړي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د انتخاباتي لانجو له امله په هیواد کې پانګونه د تیر کال د اوو میاشتو په پرتله د سږ کال په لومړیو اوو میاشتو کې 15% کمه سوې ده. خان محمد سین تفصیل لري.
د افغانستان د خلکو او حکومتي مسؤلینو په باور د انتخاباتو لانجې نه یوازې دا چې په هیواد کې خلک اندېښمن او نامنې زیاتې کړي، بلکې د هیواد پر اقتصاد، تجارت او پانګې اچونې هم منفي اثر کړی دی. د مالی وزارت وای انتخاباتي لانجو اقتصادي فعالیتونه په ټپه ودرولي او بودیجې لستونز سره مخ کړي ده. دا خبره د دې وزارت د عوایدو او ګمرکاتو مرستیال ګل مقصود ثابت د سه شنبه پورس په کابل کې افغان حکومت د قانونو د کیندونکو شرکتونو لخوا د عوایدو د ورکړې د راپور ورکولو په ناسته کې وکړي. ګل مقصود ثابت وویل
سرمایه گذاری 15% کم شوې ده په اول اوو میاشتو. تیر کال په اول اوو میاشتو کې داخلي شرکتونه سرمایه گذاری تیر کال په اول اوو میاشتو کې 1.1 میلیارډ ډالر، سه کال هغه 355 میلیونه. همداسې خارجي هم 391 میلیونه ډالر تیر کال و سه کال فقط 33 میلیونه ډالر. همداسې په تجارت حجم کې هم کمبود راغلی، تقریبا څه باندې 10%. عواید 100% راکم شوي. موږ یو هدف لرو هر کال کې، تر اوسه پورې موږ تقریبا 40% له خپل هدف نه وروسته یو.
خاغلی ثابت هیله وخوده چې انتخاباتي لانجې ژر تر ژره پای ته ورسیږي او هیواد له روانو ستونزو وژغورل شي. په غونډه کې د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل چې یوازینی منبع چې د هیواد له ټولو پراختیایي پروګرامونو سره مالی مرسته کولی شي هغه د قانونو د کیندلو پروژې دي چې باید پلانونه ورته ترتیب او کورنۍ او بهرنۍ پانګې ورته جلب شي.
سکتور معادن ما باید من ایس سکتور تمویل کننده سایر بخشای ما باشد. تا چیز
زموږ د قانون سکتور باید د ټولو برخو تمویلون کوي تر کومه به بهرنۍ مرستې ته اړ وسو. که د هیواد قانون په سمه توګه اداره سي، زه ډاډم چې افغانستان دا توانایي مومي چې له خپلو منابعو څخه د پروژو د تمویل امکانات برابر کړي.
په جوړې ناسته کې د قانون او پیټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو مرستیال احمد جاوید سادات ډاډ څرګند کړ چې د قانونو د کیندلو لپاره له نړیوالو معیارونو سره سم پلانونه ترتیب او کورنۍ او بهرنۍ شرکتونه د وړاندې کړي دي. کارپوهان وایي د دغه ټولو ناخوالو منبع په هیواد کې روان سیاسي کړکیچونه دي. دوی وایي د هیواد سیاستوال باید د هیواد او خلکو ستونزې په پام کې ونیسي او روانې لانجې ژر تر ژره پای ته ورسوي څو د خلکو ورځنی ژوند او حکومتي چارې عادي حالت ته راوګرځي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د کریم خلیلی په مشرۍ د وحدت ګوند چارواکي وایي د انتخاباتو په تړاو کریم خلیلی ته د منصوب سوي ژغ تړنې شي چې دغه کلیپ جالي وو. نور حال د یوسف خان زدران پر پورت کې.
د وحدت ګوند چارواکي وایي د هغو غوګونو نتیجه چې کریم خلیلی پکې په انتخاباتو کې د یو کاندید په ملاتړ تورن شوی و خي چې دا غوګونه تقلبي دي. د دې ګوند چارواکو چې د شنبه په ورځ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم سره په یو غټ خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل د دریو معتبرو غک پیژندنو موساتو څېړنو دا ثابت کړه چې دا غوګونه تقلبي او نسبتا په یو آرام فضا کې په تکرار ویلو سره جوړ شوی دي. د وحدت ګوند او د ولسی جرګې غړي اسدالله سعادتی رسنوي ویل که څه هم د دې کلیپ محتوا او خبرې هم دا نه ښیي چې دویم مرستیال کریم خلیلی دی په انتخاباتو کې د چا په ګټه کار کړی وي، خو دوی د خلکو د آرامښت لپاره دا غږونه وڅېړل.
سه تا نهاد بسیار معتبر و شناخته شده بین المللی
درې ډېرې پیژندل شوې او نړیوالې معتبرې ادارې راغلي او پرته له دې چې لا یو بله خبر وي د دې غږیزو کلیپونو اصلیت او جالیتوب یې وڅېړه. د دوی د څېړنو په نتیجه کې ویل شوي دي چې دا غږونه یو چا د متن له مخې بیا بیا لوستلي، څو ځله ایډیټ شوي او په یو آرام استودیو کې ویل شوي دي.
ښاغلی سعادتی ویل د غږ پیژندنې دا نړیوالې ادارې حاضرې دي چې د خپلو څېړنو د نتایجو څخه په هره ملي او نړیواله محکمه کې دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دویم دور انتخاباتو وروسته د جمهوري ریاست دویم مرستیال کریم خلیلي ته منسوب ځینې غږیز کلیپونه خپاره کړل او نوموړی یې د اشرف غنی احمدزي په ملاتړ تورن کړ. د کریم خلیلي دفتر هغه مهال هم دا غږونه جالي بللي وو او ویلي وو چې کریم خلیلي هیڅ داسې څه نه دي کړي چې په انتخاباتو کې د یو کاندید په ګټه د ده کړنې وښیي. له هغه وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ هم خبر ورکړی وو چې په کریم خلیلي د لګېدلي تورونو د سپینولو لپاره به د اصلاحاتو او همپالنې ټیم لخوا خپاره شوي غږیز کلیپونه وڅېړي. ومو غوښتل چې په دې اړه او دا چې عدلي ارګانونه د نړیوالو موسسو لخوا خپاره شویو څېړنو ته په کوم نظر ګوري د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو. خو د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي وویل چې اوس په دې اړه څه نه وایي.
تمه ده چې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو دواړه کاندیدان نن بیا په کابل کې سره خبرې وکړي. د کنړ والی افغان پوځیان تورن کړل چې له څو میاشتو راهیسې یې په مروري ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پوځي عملیات نه دي کړي، چې له دې کبله په لسګونو کورنۍ نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور شوي. ایسوف په یوه اعلامیه کې د کابل پرونی حمله چې په نتیجه کې یې د دغو ځواکونو درې سرتېري ووژل شول غندلې ده. د امریکا لوی درستیز جنرال مارتین دیمز د نظر ورکړی چې امریکایي سلاکاران دي له هغو عراقي پوځیانو سره یو ځای سي چې د اسلامي دولت له وسلوالو سره جګړه کوي. د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي کمیسیون مشر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په جنیوا کې وویل د افراطي وسلوالو او حکومتي ځواکونو وحشي اعمالو سوریا له خورا ناوړه حالت سره مخامخ کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هغه هیوادونه چې ځواکمن دي وهڅول چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جدي اقدام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لویدیز افریقا کې د ایبولا په نامه د مرګونی ناروغي خپرېدل د نړۍ خوندیتوب ته یو خطر وباله. د اوکراین او اروپا پارلمانونو یو موافقه لاسلیک کړه. له دې سره به په سیاسي او اقتصادي برخو کې د کیف او اروپایي ټولنې اړیکې نوري هم پیاوړې شي. او د روسیې حکومت هغه مسوده لاسلیک کړه چې روان میلادي کال بیلاروس ته 1.55 میلیارد ډالر پور ورکوي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو واوریدل. او سم جانقه الکوزی نړیوال ورسپونه ته کتنه کوي.
زیات شمېر لویدیځو ورسپونو او خبرونو په کابل کې د سې شمې د ورځې به می چاودنې په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. ګاردن رسپونه د دې چاودنې په اړه چې د امریکا سفارت ته نږدې وشو درې تنه بهاني عسکر پکې مړه او 15 نور کسان پکې ټپیان شوي یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی. له چاودنې څخه یو ورځ وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست دوه کاندیدانو په کابل کې سره وکتل ترڅو انتخاباتي لانجه ختمه کړي. ګاردن زیاتوي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې انتخاباتي لانجې دا هیواد بې سواده کړی دی. وسلوالو طالبانو له دې حالت څخه ګټه اخیستې او د هیواد په بیلابیلو برخو کې پر دولتي کسانو حملې او چاودنې کوي. ګاردن رسپونې د افغانستان په اړه یوه بله مقاله هم خپره کړې چې د انتخاباتو په اړه ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ د سیاسي لانجې په دوام کې دا هیواد په یو ناڅرګند حالت کې دی. رسپونه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان مرستندویان د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسمو ته منتظر دي، له افغانستان سره د مرستې په میلیونونو ډالر په هوا کې پاتې دي. د ان ډی په نامه انټرنیټي خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ د توافق په اړه یو مضمون خپور کړی. خبرونه لیکي په دواړو انتخاباتي ډلو کې زورواکان د قومي شخړو اور ته لمن وهي او په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د بیا رامنځته کېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. خبرونه وړاندې لیکي د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافق په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره تر ټولو غوره هیله ده. کاناډایي خبرونې کانو نیوز په یوې مقاله کې لیکلي د نوو معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د ډېره کاناډایي ځواکونو زیات شمېر پوځیانو د جګړې د ډګر پر ځای په خپل ځانونه وژلې دي. خبرونه لیکي په تیرو 12 کالو کې چې کاناډایي عسکر په افغانستان کې دیرول 1850 تنه په جګړو کې وژل شوي، خو په همدې موده کې 1800 تنه یې ځانونه وژلې دي. کاناډایي خبرونه زیاتوي دفاع وزیر راب نیکلسن ډاډ ورکړی چې د پوځیانو روحیاتي سلامتۍ ته زیات پام اړولی دی.
د دفاع وزارت وایي د پاکستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره به د وروستي ځل لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي، خو د کورنیو چارو وزیر بیا وایي چې د ولسمشر له فرمان سره سره دوی نه دي توانېدلي چې د پاکستان د دغه ډول حملو په وړاندې متقابل ځواب ووایي. قسیم سولمل او نور تفصیل.
د پاکستان راکټي حملې بیا هم د افغان امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخامخ شول. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د همدې حملو د مخنیوي لپاره به وروستی ځل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی د مشران جرګې په استجوابي غونډه کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه هم ورته عمل ته چمتووالی لري او د ولسمشر امر ته منتظر دي. دوی وایي د ولسمشر په مشرۍ غونډه کې پر دې فیصله وشوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وروستي ځل لپاره وړاندیز کوو. موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په توګه د ولسمشر او وسلوالو ځواکونو د سرقومندان امر ته منتظر یو چې موږ ته څه وایي. ښاغلی محمدی وایي د افغانستان راتلونکی حکومت هم اړ دی چې د پاکستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي. افغان امنیتي ځواکونه وایي پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان پر ختیځو سیمو څه باندې 6000 راکټونه توغولي. چارواکي وایي یوازې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 4420 راکټونه د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو لګیدلي چې له امله 14 ملکي وګړي وشل سوي دي. خود کورونی چار وزیر وای دوی ندی توانیدل چې د پاکستان په وړاندې ورته عمل وکړي. محمد عمر داوودزی هم د سه شبې پرز د مشران جرګې په غونډه کې ویل چې کته هم ولسمشر کرزی ورته د پاکستان په وړاندې د متقابل اقدام امر کړی، خو په وینای دوی تر اوسه ندی توانیدل د حملو ته ورته ځواب ووایي. تاسو ته صادقانه وایم چې جمهور رئیس دوه ځله امر کړی چې تاسو متقابل ځواب ورکړي، یو ځل د انتخاباتو تر دویم پړاو مخکې او بیا هم وروسته تر انتخاباتو مشته ویل، خو موږ تر اوسه نه توانیدلی چې مقابل ځواب ورکړو او تاسو ته زه ځواب هم نه لرم. ښاغلی داوودزی د پاکستان پر ضد د متقابل اقدام د نه کولو د لامل په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ځینو افغان امنیتي چارواکو ویل و چې د پاکستان په وړاندې د متقابل ځواب لپاره افغان ځواکونه ډیرو پوځي وسایطو ملاتړ ته اړتیا لري. د پاکستان حکومت هم وایي چې دوی ځکه د افغانستان په ختیځو سیمو راکټي حمله کوي چې دلته د پاکستاني طالبانو په ټنځایو نسته، خو افغان حکومت بیا دا ادعا ردوي. د پوځي چارو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت باید په دې اړه له ډیپلوماتیکو لارو هم مخته ولاړ سي او پر پاکستان فشار راوړي څو دغې ستونزې ته یوه دایمي حل لاره پیدا کړي.
دفاع وزارت د غرض وایي مخکله دی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو د کندې کیندلو په وړاندې پوځي اقدام وسي، دغه مسله باید له ډیپلوماتیکو لارو حل سي. ناجیه ساپی رپورټ لري.
د افغانستان لوړ پولو امنیتي چارواکو د ډیورن کرخي پوګدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د خندق کیندل ناسم کار بولی او وایي مخکې لدی چې وسلې ترلاسه کړي د موضوع باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل پاکستاني پوځیانو هڅه کوله چې د ډیورن کرخي پوګدو کې خندق کیندلو ته دوام ورکړي، خو افغان سرحدي ځواکونو یې مخه نیولې. نوموړي همدارنګ وویل چې د ډیورن کرخي دوه غړي د پاکستان له دې کار سره مخالفت لري.
د خندق د کیندلو په مسله کې د ډیورن کرښې په دواړو غاړو کې پرته اوسیدونکي مخالفت لري. مخکې له دې چې خدای مکړه موږ وسلې ترلاسه کړو، په دې هڅه کې یو چې له ډیپلوماتیکو خبرو له لارې دا مسله حل شي.
په دې ورسیو کې پاکستاني پوځیانو ویلي د دې لپاره چې افغانستان څخه پاکستان خاورې ته د وسلوالو د ننوتلو مخه ونیسي د ډیورن کرښې په اوږدو کې خندق کیندل پیل کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د پاکستان دا اقدام د کابل، اسلام آباد او ناټو ترمنځ د درې اړخیزي موافقې خلاف بولي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته په دې اړه وویل
کوم طرزالعمل چې د ناټو، افغانستان او پاکستان ترمنځ موجود دی پکې ویل شوی چې جانبین حق نه لري چې له صفري نقطې څخه د 4 کیلومتر څخه په کمه فاصله کې تاسیسات جوړ کړي. د خندق کیندل هم تاسیسات دي چې له موجوده طرزالعمل څخه ښکاره سرغړونه ده.
په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرر احمد عثماني بیا ازادي رادیو ته وویل چې د کورنیو چارو د مرستیال محمد ایوب سالنګي په مشرۍ یو پلاوی د دې موضوع د سړلو لپاره د سه شنبه په ورځ د خندق کیندنې ځای ته سفر وکړ. خغلی عثماني ټینګار وکړ چې د پلاوی له سړلو وروسته به افغان حکومت د پاکستان د دې اقدام په اړه پریکړه وکړي. یو شمیر سیړونکي بیا وایي چې پاکستان په دې کار سره غواړي چې د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي کرخې په توګه وپیژني. دوی وایي چې افغان حکومت کچیرې په نږدې ورځو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل اعتراض ونسپاري، ممکن دا کرخه په رسمیت وپیژندل شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
قصی ازادی رادیو تغجیس در اوکراین پارلمان یه ولایه حتی سویب کرد چی لمخی در دقیه هواد پختیس که یاغیانو تا یوشمیر امتیازات منل سیویدی. احمد شیبر پردی مسئله رپورت لری.
د پارلمان لایحه د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته د دریو کلونو په مخه په کوردننه پراخ واک ورکوي. د اوکراین دولت هڅه کوي چې د هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره روانه لانجه پای ته ورسوي او ټول اوکراین چې نفوس یې 15 میلیونو ته رسي شي یو موټی وساتي. د لایحې له مخې په دونیتسک او لوهانسک کې به سیمه ییز حکومتونه خپل پولیس، خپل عدلي او قضایي نظام او له روسي سره نږدې اړیکې لري. همداراز په دغو سیمو په دولتي ادارو کې په روسي ژبه خبرې کیږي. د پارلمان په لایحه کې دا شمنه هم شوې ده چې دغه جګړې ځپلې سیمې به بیرته رغول کیشي او له دوی سره به په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې مرستې کیشي. د اوکراینی ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې د تیرو 15 میاشتو په جګړو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي دي. د اوکراین په پارلمان کې د تړلو ورونو شاته یو بل لایحه هم تصویب شوه چې د هغې له مخې به هغه کسان بخښل کیږي چې په دې جګړې کې یې برخه اخیستې ده، خو که چا جدي جرمونه کړي وي سزا به ورکول کیږي. د پارلمان په دغو پریکړو کې د هغه اوربن ملاتړ شوی دی چې څه باندې 10 ورځې مخکې شوی و. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د پارلمان د لایحو په اړه وویل، د اوکراین ختیځو سیمو ته ځانګړي امتیازات د هیواد د واکمنۍ او ځمکني بشپړتیا ضمانت کوي. د اروپا د پارلمان رئیس مارتن شولز د اوکراین د پارلمان دا پریکړه چې ختیځوالو ته امتیازات ورکوي او له اروپایي ټولنې سره نږدې اړیکې غواړي وستایلې. دا یو تاریخي شیبه ده. زه فکر کوم چې موږ باید عاقلانه قضاوت وکړو. موږ تل وایو چې تاریخي شیبې ډېرې نه پیښی شي، خو نن په رښتیا یو تاریخي شیبه وه. زه پوښتنه کوم چې پخوا هم داسې شوي دي چې دوه پارلمانونه په ورته وخت کې د ویډیو له لارې اړیکې ولري او د یو نړیوال تړون په باره کې رای ورکړي. د پارلمانونو په تاریخ کې مخکې داسې نه دي شوي. دا ځانګړی مناسبت زموږ او په کیف کې زموږ د همکارانو لپاره له ویاړه ډک دی. مخکې تر دې چې په کیف کې پارلمان رای ورکړي، د بلتون غوښتونکو یو مشر ایهور پلوتینسکی په لوهانسکي وویل، دغه لایحې یوه سوله ییز حل ته لاره برابروي، خو سوالو نشته. نورو یاغیانو بیا د حکومت د ځانګړو امتیازاتو وړاندیز رد کړی او ویل پرته له بشپړې واکمنۍ بل څه ته غاړه نشتي.
د ژوند رنگونه
ځوانو نوم دی راته وایا.
امید الله.
امید الله خان د کوم ځای اوسیدونکی؟
د خوست ولایت.
نو داسې ما اورېدلی دی چې تا یو وخت پولیس له تا نه د یو څه پوښتنه کړې وه. زه نه پوهېږم چې دا قصه څنګه وه، خو دا راته ووایه بیا دې وایي ځواب کړی و چې دی دې څنګه ځواب کړی.
پولیس یې مونږ کلي ته راغلي وو او موږ ته یې وایي چې مونږ تره کوم پیښه جنایت کړی وو. موږ ته یې وایي چې بیرته تره ته دی وایه. زه ورغلم تره ته مې وایي چې پولیس دې غواړي. نو دادا مې په کور کې و، یعنی اکا تره مې. نو هغېرته وایي موږ ته چې بیرته پولیسو ته وایه چې هغه کوبل ته تللی دی چې نشته کور کې. نو زه ورغلم پولیسو ته مې وایي چې تره مې یې چې ته وایه چې کوبل ته تللی دی. نو پولیس راغلل او دی کور ته ورغلل، کور نه روبسلو.
نو په دې حساب ترته د خیر ورسېدو که تاوان؟
اصلا خو باید همداسې شوی وای، ځکه چې پولیس راغلی وای دای باید بیا راغلی وای. خو تره مې یو وروسته بیا ماته موته ډېر په غوسه و.
تره دې بیا یووړ؟
او تره یې یوړو. دومره مشکل کوری نه و، خو یوازې پولیس پسې راغلی و چې ایسي.
تا په حقیقت کې مرسته وکړه له پولیسو؟
ما پولیس سره مرسته.
نو څه فکر کوې، دا د سم کار کړی که د نه ده کړی؟
زه خو چې فکر کوم په ماشومتوب کې هغه وخت کې زه نه پوهېږم،
یعنې په ماشومتوب خو سوه در نه سوي
سوه شوي، خو اوس چې فکر کوم نو هغه مې سم کار کړی دی.
که اوس له داسې حالت سره ته مخ سې، اوس به څه کوې؟
نو اوس به ما هغه کار کوم، ځکه چې باید حق ته حق ویل شي. او یو څوک پولیس یا راغلی وي نو هغې پسې رینجر موټر دولتي موټر کور ته راغلی وي، نو باید ورسره ولاړ شي او هغې ځواب ووایي.
تره چې دی بیا راغی، بیا مو څه حال سره؟
نو تره چې پولیسو ته ورغلو هغه نه پوهېږم چې پولیسو به هلته ورته څه ویلي وي، خو چې کله مې تره کور ته راغلو نو ما ته ډېر په غوسه و. نو زه له هغې څخه ډرېدم تقریبا چې دمه مې ولیدو، نو ما به لاره ورته غله ورڅخه بچ کوله او په لنې لاره به ونه تلم، ځان به مې ورسره نه مخامخ کوو.
څه فکر کوې له حکومت سره دغه سمرستی خې دی لکه دا تا چې په ساوه کې کړي کنه
وو ولینا دغه سره مرستی به له حکومتونکو حکومت سره شي ځکه چې زموږ په پته زموږ لپاره کار کوي زموږ په خدمت کې موږ باید په هر وخت هر ځای کې چې یو هر ډول چي له هغه سره هر ډول مرسته وکړو
کور دی ودان مننه
مننه تاسو نه چې وکړم
ستار فروخ په استودیو کې د دویمه سهارنی